ازادي رادیو دی یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. درنو اوریدونکو په دی یو ساعت کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړۍ غونډه پرون مخام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پرېکړه هلته شوې وه. د ترکیې روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعاله نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 1200 ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 1.5 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي، د شنبې په ورځ پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړې وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلې ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. دا بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلی ترامپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایرفورس ون کې خبریالانو ته وویل، تاسو باید پوښی چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو، خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوو باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د اولس کلنو د فورسال لوبډلې بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فورسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکیلت څخه بې ساري ماتې وخوړه. 25 کلن سالکیلت په ابوظبي کې د یو ایف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرسته د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې لهم د قفس پر غولي پروت و، د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع غلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خو زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور بنته او د حق دې ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې مر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. زیر روز لست پښتنو کې مر تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات لرو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پر راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنه او ګللې زده کوونکو، دا درسونه چې مر تاسو لولو نه یوازې دا چې مر تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ مر تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپلو زنانو ته حاصلوو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کړم، تاسو ټولو خوږو ګللې زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو زنانو سره خپل قلم، کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو زنانو سره ولرئ، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو زنانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي، او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه. مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللې زده کوونکو، ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې بلې سترګې لدې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نظمره سواستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم پر ځای کې او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لرل ولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړی کړی دی، او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو، مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی، او همچنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسا ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه، د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پښې سرته رسولې، هغه د لیسا ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه، او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په عالي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په عالي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه، او کومه برخه کې خپل فعالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالي زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ ډیسي د افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول. مکی له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ ډیسي ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ ډیسي د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډیر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشر وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړله د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو، چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ. نو لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و، او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دی برخه کې رازو د میرمن کبرا نورزی د صحتي ژوند او میراث په حق لبل او چی شخصي ژوند دي سره کم وو او کوم میراث زمګران هیواد افغانستان ته پریشي دي. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به یې د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان د ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درنو وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ جوړ او صحتمند او سړي او صحت چې مې بم پتن مې درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلری زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان میرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان میرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکولای شي نه یوازې د افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو د دغه افغان میرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپلې سحرې له عمل څخه وکولای شي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او پرځ ځکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوږ ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع شربت کول ده. ترنو ګللی زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، او څنګه د افغانو مشهور سیرولو جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. ترنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلی مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبوره سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویله چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه، او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په حق له وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچیرې دی د میرمن شربت ګلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلی د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو لولو چې مخې ته څه کیږي. شربت ګله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت ګله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ما کری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ما کری باندې دا تور پورې شو چې ما کری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینهو ته خپل مخ وښیي. یعنې درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ما کری باندې دا تور پورې شو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو، ما کری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصوم عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنې دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه. دوهم ځل یې د شربتګلې له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل سول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور سو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور سو او هغه کلیزه ولمنځل سوه. شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ، یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نوی اخیستې. اینې کله چې میرمن شربت کولی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کری اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و نه دي. یعنی کله چې میرمن شربت کولی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبره شول، نو میرمن شربت کولی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوس که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښه کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت کولی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه، چې میرمن شربت کولی څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نیشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومني. درنو سکونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغ لاست وایم. نن ورځ بیا هم د وینوي او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر شوی په دې هیله چې د لوسره خرنې شي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دی. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو دا احساس رامنځته کړو او زموږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دی. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکی لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو، د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل، پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼئ، ځان منل په دې معنا چې تاسې خپل قوتونه خپلې کمزوري منی پرته له دې چې هغه کمزوري چې ستاسو په وجود کې دي هغه رد کړي. نو هغه کمزوري تاسې هغه قوتونه چې تاسې لري هغه منی. د خپل فزیکي بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړي. یعنی ځان منل په دې معنا چې تاسې خپل فزیکي خپل ظاهري بڼه منی پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړي یا د نور سره پرتله کړي. د خپل شخصیتي ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولي یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپلې تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپلې تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپلې تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو پر خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپله د مینې او د تعلق وړ یاست پرته له دې چې ستاسو نیمګړتیاوې یا پخوانۍ تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومنئ چې تاسو د مینې او ارزښت وړیا ستاسو پرته له دې چې څوک ستاسو نیمګړتیاوي وویني باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومنئ. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنا چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنا چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منی، د هغه سره مینه کوي څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاع چې دلته مو یادونه ځنی وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو. ځینې لارې چارې په حق له بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان ما پرتله کوي. تر ټولو مهم او اړینه لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅ کله د نورو سره مقایسه نه کړئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول د لپاره یو تر ټولو ګړندې لاره ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوئ نو دلته ساس په وجود کې د ناراضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډېر هغه ګړندې لاره ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او ناراضایتي احساس درکوي. کچېری د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو زکاوت وي، یکه تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډیر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزور یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسب د خپل ځان په حق له تاسو بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وسه او پر ځان باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټون کې نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټون کې نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کړئ، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوئ تر څو خپل ځان باندې باور زیات کی، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې به امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي، خپل باور راښته کوي، خپل ارزښت راښته کوي، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لار دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسئ. ترڅو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوي چې مناسب وخت یو شش شرایط یا یو شه وخت برامه استسی دې دې ته هیڅ کله انتظار مکوي، خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامۍ سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی، نه پرتلونکي کی، یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاس هم هغه سی ومني او راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي چې پرتلونکي کی ک چیر زدا سی او شخصیت سم د پلان کې پر کم ک چیر د خصوصیت مې پیدا کړ، د ځانګړتیا مې پیدا کړ، نو هغه محل به زه یو کس اوس مې خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومني د ټولو نیمګړتیا او د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، که چیر یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم، تاسو هغه څوک را دوی چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، یا زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود را دوی، مګر تاسو کولای شئ چې وو تاسو کولای شئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ پرتلونکي خپل ځان خوشاله وساتي، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنۍ ځان وپیژني. اوسنۍ ځان، اوسنۍ حالت مو ومني، د ځان سره مینه هم دا اوس تمرین کی، هم دا اوس د ځان سره تمرین وکړي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړي، او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخښي. کچې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسی کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي، هغه اصلاح کوي. مبرجدي چې هغه تیروتنې یا لسره وړنې چې تاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوي وکړي، نو کوشش وکړي چې تیروتنو په حق لتاسو فکر وکړي ونه کوي، او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلي. په دریم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړي. د دواړو لپاره تاسو شکر گزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسو د دواړو لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسو یې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسو یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل به کولای شي ستاسو سره د مرسته وکړي، چې تر څو هغه خندونه یا هغه ممانعتونه چې تاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خندونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي، او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسی، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو سره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکر گزار اوسئ. حتی خپل نیمګړتیاوي هم تاسو باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوي دي، مګر کېدای شي چې تاسو د لپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسو دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسو باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسو رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ، او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربان اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې داس د کړې کړې دي چې کچيري د نورو د تایید لپاره ځنګړي چلند کوي. یعنی کچيري زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د مشمار په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکرارو، یا دا کار د دې لپاره کوچ نورې تایید کړي. د وخت په تیرې دوسره د عادتونو به کولای شي زموږ څخه خپل حقيقي ځانونه لري کې، او مشتل هغه چلندونه یا هغه کړنې سره ورسو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقيقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لري کیش. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي، او هڅه وکړي چې په حقيقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټه تر ازو، د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیا او د ټولو ناکامۍ سره ومني، څه ګټه لري؟ ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومني او دلته تاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومني نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو سي، ستاسو شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه ورتیاوي اوسي. مثلا تاسو کولای ستونزه حل کړئ، کولای شئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاو چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه ورتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. ورسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی شئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په هکله اشې احساسات لري کنه لري، آیا تاسو خپل ارزښ درکړی دی کنه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوی لیکئ، ورسته د همغه ځانګړتیاو په حق له مثبتې جملې کاروي، او ورسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوی یا دغه مثبتې ځانګړتیاوی په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او ورسته کله چې دا کارونه مسرته ورسول، خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکئ. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مور ساخستی وي، تر راتلونکي درس مو یو مهربان رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوې څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوې جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاوو اغیزې مثبتې کو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې، او تر څنګ یې زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاوو اړوند معلومات لاسته راوړو. خپل ملګرتیا چې ده، هغه یو مثبته دوه اړخیزه او ټولنیزه اړیکه ده. یعنی یو مثبته اړیکه ده که چیرې دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي یا د یوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبته اوسي، هم دو اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده، چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، دا هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خويندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده. یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني، یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکړي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري، خوندورې تجربې ولري، یا داسې ګډې خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي. که چیرې خوندورې وشه او د خوشحاله شېبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډیره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه، باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپل روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالمه ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو پر بل ترشتنی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت را ښه کوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري، او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول، احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغ ملګرتیاوي کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوي کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بې له درواغو یا هم بې له پټولو یو بل ته واضح کړي، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشري کېږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود اوسي. او د دې ترڅنګ روغی سالم ملګرتیاوی بیا خلکو ته د فرصت ورکوي، خلکو ته د چانس ورکوي چې په ډیر سخت حالاتو کې یا هم په سخت وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې د غاړي کې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلی لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسی، چې ملګری یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خنداوی او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خنداوی، خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سلیمه ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړې تر څو پرمختګ وکړې، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دا ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسی. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لاري چاري موجود و، دغه لاري چاري ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شي چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود وسی. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورسخه لري نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لري سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رمولو لپاره هڅه وکړي، تر څنګ اوسي، د هغه سره نږدې اوسي. که خفګان لري، که خفه وو، که کوم بل منفي احساس درلودې، تاسو کوشش وکړي چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د شکولو لپاره د هغه سره نږدې اوسي. په مجموعه کې دغه روغ ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشحالونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ، د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې وسی، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه وسی. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوی ډیر ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپیریال برابر کړو د خپل ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزې اړیکې مو شکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکړو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړي، داسې فضا رامنځته کړي چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ، او بل کوشش وکړي چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړي چې د خپل ملګرو سره وخت تیر کړي، په ګډ ډول سره لوبې وکړي، سفرونه وکړي، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړي د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل د شپې ژوندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنې، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورکه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنې هغه ولیکئ. ورسته خپلې ملګرتیاوې هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتمان سرته ورسوي. درنه زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری.
خفدا نن بیا جلی خفدا ورځ آشنا ستاسو